مرمونو وخت مخیر د افغانستان په وخت د سحر شپږ بجې شي. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو استه مخ کدر دي چې د خبرونه مطلب تلاشو خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې وردو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پیو بیان کوي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، تایکندي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونه به نن د نسبتا درنې واورې باران او سیلابونو شاهد وي. د دغو بارانو کچه په مختلف سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو بل لس څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. تیر دوه اونۍ کې د فراه، کندهار او هلمند په ګڼو په یو شمېر ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې د افغانانو نجونو لپاره د تعلیمي فرصتونو په برابرولو کې خپله پوره هڅه کوي. د ادارې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې پرون ویلي چې تیرو 2023 کال کې د 3000 محلیو ټولګیو له لارې 3600 نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. یونیسف ویلي له افغان نجونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي سو هغوی وکولی شي خپل راتلونکي اهداف تعقیب کړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته له نږدې 1200 ورځو رئیس له خوځو محرومي کړی دي. کته مينو صفوزینو نور مرستندو ادارو ته محلي ټولګي لاري نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړی خو تر پرون له مخې په کندهار او زینو نور سیمو کې د خوځي هم د طالبان لخوا اتړل شوی دي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندګو چار وزارت خبر ورکړی چې دوه افغانان د عراق له زندان آزاده او افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت په لمه کې د شنبه په ورځ راغلی چې د افغانان له ایران او عراق ته اوختي وو او اولته پولیسو نیولي او څلور میاشتې بندیان وو. په لمه کې راغلی چې له دوه افغانانو سره مرسته شوې بیرته خپل اصلي سیمو ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر کې نږدې 10 افغانان د عراق له زندانونو آزاد شوي وو. اکثر افغانان له ایران او عراق ته د اوختو پر مهال د پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان وو. افغان فرهنګیانو د یونسکو سازمان د بودا د مجسمو د تخریب د کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. د غونډه د شنبه په ماخام د سویډن په استاکولم خره و همدارس په ناروی کې یو شپه له بودا سره تر انوان لاندې جوړه شوه چې پکې د بودا د مجسمو د تاریخ او د افغانستان دی و تخریب شوی فرهنګي میراث په اړه بحثونه وشول. همدارس خو د نړیوالو ورځې د سره د دې شپې د برابرې د په مناسبت د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خزو پر رول او اهمیت هم خبرې وشوه. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې هغه راتلونکي ورځې سعودي عربستان کې د امریکا له سره راغنده خبرو اترو ته بشپړ ژمن دی. د ریوټرز په وینا زلنسکی د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوکرين د دې جګړو لمړۍ شیبې رئیس د سولې په لټه کې دی. هغه ویل رښتینې وړاندوینه په میز کې دي او هغه هیله لري چې په اړینو پریکړو او اقداماتو به موافقه وشي. وروسته خبرم د لوبو له ډګره ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماتې وخوړه خو په نورو دوو لوبو کې ماتې وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې شنبه په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. له دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. ایران سره د غیر نفتی صادراتو کچې ډېرې دل
د غلط سیاستونو لمخې د 2010 راپدې خو زموږ تجارت پاکستان سره ډېر لږ شوې دي او ایران سره زیات شوې دي. مخ
پاکستان کې د افغان کډوالان دي خني
سکون کې نه پریږدي نو دا پریشانې سره مخ یو
او کڼار کې پاکستان لږونه کیلومتر خاوره لاندې کړی.
منګ دره د لاس ورکړه، منګ ریټاړه د لاس ورکړه، منګ اوغو دره د لاس ورکړه، منګ تورخیل د لاس ورکړه. دا چې د کونړ شاته دي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایرانی چارواکی وایي چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت شاوخوا $2 میلیارد ته ورسید. په دې وروستیو کې چې د طالبانو پاکستان اړینې اړیکې ترینګلې شوي او سوداګري تر ډېره اغېزمنه شوې، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کیدای شي؟ سفیر لستنګزی په دې اړه راپور لري.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د $1.902 میلیارد په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی او اقتصادي کارپو ازرق شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2018 را په دی خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا $15 میلیارد رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر $1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته یې کړی دی، چین ته یې کړی دی او خپل ضرورتونه د هغه هیوادونو څخه راواردوي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتېدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترینګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونو ته مخه کړي. د روسیې په وینا افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
روسا لغی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ACC کارتونو لرونکو ته درې اونۍ وخت ورکړ، د دغو ډول کارتونو لرونکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړې دي. ډېری هغه کډوال چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي وایي چې نیونې له وړاندې پهلو اندېښمن دي چې که افغانستان ته وشړل شي نامعلوم برخلیک سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان کډوال باید د مارچ 23 په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، که نه نو په ټوکو یې د اپریل په لومړۍ نیټې به د دوی استنول پیل کړي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
عبدالله چې په پاکستان کې د ACC له کارت لرونکو افغان کډوالو دی وایي له تیرو 50 کلونو راهیسې دغه هیواد کې ژوند کوي او د موبایلونو د ترمیم په کاروبار د خپلې اووه کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. عبدالله د شنبې په ورځ د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل چې د ACC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت اعلان دی شدیدا اندېښمن کړی او په خبره یې لاله وړاندې پولیسو ورته د پاکستان د پریښودو خبره کړې ده.
پرون جمعې ورځ به راغلی و راته ویلې چې درې ورځې تاسو سره ټیم دی او تاسو ووځئ، چېرې غټه پریشانۍ کې ټیم موده ډېره لنډه ده او زموږ هسې د مشکله سره مخې کېږو، دې د وجه نه وروره غټه پریشانۍ سره مخ وو. زموږ ته لږ ټیم راکړي او دا کاروبار زموږ ټول خور پروت دی، نو هغلته چې موږ اوس واړی نو زموږ هر څه حساب کتاب دلته پاتې شو پاکستاني ته.
ACC کارت لرونکی بل افغان کډوال موسی خان هم د اسلام آباد د سبزی منډوي کې د دې کارت لرونکو د نیولو خبره کوي او ورته اندېښنه څرګندوي.
کاروبار چلنوچی
او دیوس بلد نو تیر گچاتن سارا تاول ای سی سی دافان کډوالو د پیزندلو کارتونه دی چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې لمخې حالت سلګونو افغانانو ته ورکړل شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل او د کډوالو لپاره د ګډې عملی کمیټې غړي منځي کاکړ هم د افغان کډوالو نیول تایید او ازادي رادیو ته وویل چې دا نیونه د ټاکلې نیټې مخکې شوی او په خبره د بشري حقوقو د قوانینو خلاف دی.
معلومات راول پنڈی یا اسلام آباد راسی ان کم لوگ ہم کران دیا پک سوا نہ زیاد کسان کی دی دائے پدد بدر ورز کنی ول دی او اجی کیم کی ساتھ لی دی او ددی کسان کی اکثریت چھ دی اغا پی او آر کارڈ ہولڈر یا ایس ای سی کارڈ ہولڈر دی. پاکستان حکومت خپل دا کارڈونه دوی ته ورکړی دی یا یو این ایچ سی آر ورکړی دی.
تر دې مخکې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ مطبوعاتي مسول قیصر افریدی ویلی و چې په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه او 800,000 نور افغانان د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د کپ په 18 اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د روان میلادي کال د مارچ تر 1.5 له پاکستانه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دوی با عزت استنولو لپاره کافي وخت په پام کې نیول شوی او د ټاکل شوې نیټې له پای ته رسیدو وروسته به د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی استل پایل کړي. پاکستانی ورځپاڼې ډان هم د فبروري په پایل کې راپور ورکړی و چې د دې هیواد چارواکو یو طرحه چمتو او پریکړې کړي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو راجستر شوي افغانان وباسي او په ټکو یې دا پلان به په تدریجي ډول عملي کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د متحده ایالاتو د کالیفورنیا پانتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د ورخت کچه لا دی حالت څخه کموي. دا راپور چې د ناسا او د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2023 کال اکتوبر د 2015 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي. راپورونه ټینګار کوي چې د ورخت کچه او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. بل خو په افغانستان کې شمېر کروندګر او مالداران وایي چې دوبول سخت کم اخسر مخ دی چې دوی فصلونه او حاصلات ډیر کم کړی دي. کاربن سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي. نور حال د فیسبوک می پراپورت
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي. برمه مخ پر شوار روان دي او یو به کمی دي او کچری دا غره کم وچکالی و کدا چې دا غزمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په خوا
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی. خودی او بو کمخت له سخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خوا به مو مشکل کال کړل نو په دغه او بو چې دا وسې مش پیلن لرو په دې او بو به مش شل جری په کال کړل اسولې اوس یا پومبه اوس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه وسول لسر په کړل ایسو او بو کمی دی او کچری دا غره کم وچکالی و کښ پر نیمایي و درې او اصل یا کم سی نو حالات به ترنګلی سی. مخکې کلو کې به کجکې اوبه به ډېرې وي هغه نه تمامېدلی اس اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکې ختم سي خلاص سي اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي راډيو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ا د ما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وب هیڅ نشم تلل او څو کما کور کې کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړه شما په حق قروجه کی روانه ما وبو په سیمنده او برامنده یو زیل زو بل زیل ز د دې هبوډی را تنګید او چې وب نيزي وي خواکم کویان وي خبر وي ما شومان بمزان سره بولي التبم کار او له وسو کوم زل لاړ شو ټول مالونه وب تګي دي تند نمړ شو راته او بنشته دي په وب پسړاند شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچا له عادي حالت څخه کمه وي، چې لامل به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمون کرهنه او زمون اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثر دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د سوری حکومتي ځواکونو د مغلو او ولسمشر بشر الاسد وفادار ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د سوری د بشري حقونو څارونکي سازمان ادعا کړې ده چې لسګونه ملکیان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. اخو د سوری ولسمشر احمد شری د پخواني رژیم ملاتړو ځواکونو ته خبرداری ورکړه چې خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړي. سفیله څنګه نور جزئیات؟
د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشت ډلې ادعا کړې چې د سوریه د حکومت د ملاتړ وسلوالو ځواکونو په بریدونو کې تیر درې ورځې لکتر لګه 340 ملکیان وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن رويټرز ته ویلي اکثر وژل شوي د علاویانو لګه کې پوری تړاو لري. ډېرې وژنې په ترتوس کې شوي چیرته چې د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې د ادعا په اساس د لسو ښځو او 15 ماشومانو په شمول 60 ملکیان وژل شوي. علوي لګه کې او د بشار اسد د مخلو رژیم وفادار ځواکونه د سوریه په ساحلي ولایتونو کې میشت دي چیرته چې دا څو ورځې د سوریه حکومتي ځواکونو پراخ عملیات روان کړی دي. د رامي عبدالرحمن په خبره د سوریه حکومتي ځواکونو لتیرو څو نه یو د پخواني رژیم پوزیان تعقیبوي. تازه تاریخوالي رسله هغه زیات شو چې 13 شنبه د بشار اسد وفادار ځواکونو د سوریه د نوي دفاع وزارت دوه پوزیان د لادقیا خار اداتور سیمه کې ووجل. تر دې پیښې وروسته د سوریه د نوي حکومت ځواکونو او ملاتړ وسلوالو په یادو سیمو کې د اسد د حکومت د پاتشونو د تصفیه په نوم پراخ عملیات پیل کړل. د سوریه موقت مشر احمد الشرف یو پیغام کې د بشار اسد وفادار ځواکونو ته خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او تسلیم شي.
وانکم بهذا
تاسو یو لوی او نه بخونکي ګناه کړی دا هغه جواب چې تاسو یې نشئ زغملای درکل شوی. نو خپلې وسلې او ځانونه تسلیم کړئ مخکې له دې چې ډیر نه وخت شي. موږ به د دولت لخوا د وسلو انحصار ته دوام ورکړو او په سوریه کې به نور غیر کنټرول شوی وسلې نه وي. احمد الشرف دا خبرداري هم ورکړ چې په ساحلي سیمو کې به د عامو خلکو په سر د تاوتریخوالي او ظلم عاملین د بشار اسد وفاداران بللی تعقیب وزپل شي. د عملیاتو پر مهال د نوي حکومت پوزیان په جنوسي مو کې د بشار اسد د وفادار ځواکونو له مقاومت سره مخ شوي چې د دواړو خواو لکتر لګه 200 غړي په دې څو ورځو کې وژل شوي دي. دا تحولات د بشار اسد رژیم له پرزيدو وروسته تر ټولو خنډيات شوي چې د احمد شرف په مشرۍ د سوریه نوی نظام سره مخ دي. د پنځمه پورس د سوریه حکومت ځواکونو د لادقیا او ترتوس ولایتونو په مختلفو سیمو او همدارنګه د همساو حلب په څنډو کې د ولایتونو ته د تلونکو سړکونو په سر د اسد
اسد پلاو وسلوالو ډلو لخوا د همغه ګبریدونو هدف وګرځیدل. دا پیښې په یادو سیمو کې د پراخو شخړو لامل شوې. د لادقیه د امنیت چارواکو ویلي په دې سیمو کې د اسد د وفادار ځواکونو بریدونه د پخواني رژیم د پوز د یو لوړ پوړي قومندان او د اسد د وفادار شخص سهیل الحسن لخوا رهبري کیږي. د سوریې د چارواکو په خبره پراخ انښتې د دې لامل شوي چې ځینې سیمې د سوریې د حکومت له کنټروله ووځي. د احمد اشاره په مشرۍ د سوریې حکومت د وضعیت د کنټرول لپاره د دمشق په ګډون له مختلفو سیمو څخه په درنو وسلو او هلیکوپټرو سنبال پوځیان ساحلي ولایتونو ته استولي دي. تر دې مخکې د پخواني رژیم ملاتړي قومندان مقداد فتیحا په یو ویډیو پیغام کې د ساحل د سپار د لښکر په نوم د یوې وسلوالې ډلې د جوړولو اعلان کړی او ویلي دي چې غواړي ساحلي ولایتونه د سوریې د نوي حکومت له پوځیانو پاک کړي. احمد اشاره او وسلوالو ځواکونو چې د حیات تحریر شام په چوکاټ کې د بشار اسد رژیم پر ضد جنگیدل د 2023 کال د دسمبر په اتمه د سوریې بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست. په دې ترتیب احمد شاره د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسوله. بشار اسد چې د حکومت له سقوط وروسته روسیې ته وتښتید لا هم یو شمېر وفاداران او ملاتړي ځواکونه لري چې په ساحلي سیمو کې مستقر دي او د سوریې نوي حکومت ته یو خطر بلل کیږي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو جګړیزو لسیزو کې پاکستان لسګونه کیلومتره خاوره لاندې کړې ده. ځیسیم اوسیدونکي وایي پخوا به چې دوی د ډیورنډ تر کرښې ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کولو، خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستې جوړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نور وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمه حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منګ ته به د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زمو غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړه وای نو سره غږ زمو د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخې بل غاړې ته زمکی کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان له لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو ترې هغه هرڅه پاتې کړی دي.
موږ دره د لاسه ورکړه، موږ ریتاړه د لاسه ورکړه، موږ اوغ دره د لاسه ورکړه، موږ تورخیل د لاسه ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاسه ورکړه، موږ غیرډن د لاسه ورک، موږ انارګي د لاسه ورک، هغه د ګوشتې ورسره علی مربوط دی. سپینه خو ته وی غم د لاس ور کلاس پینکی تنګ یو ته وی امنګ د لاس ور کړی په لوم پاکستان ځان پاکستان یو قام یو غوخه یو اډو کې خلکی
هغه راته ویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونا شالای و ولای و مایا و سرکنده او د کوخلو پوری دا مرګډی شو او د مایا په سر او په انرژي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنګ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمې او بل وسیدونکې ګل رحیم راته ویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځای به دو ورځې په پخو مزل کول خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالې درینه روان شو دوه ورځې مزل موږ پیدا کوو به پاکستان تک به ترسي دا غو وخت پوری چې څو امریکانین کلرال نو رو رو را روان شو دلته القیدی دی موږ غزمنګ وتنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپخ کې وو موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودلو او غک سبتولو څخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دند تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلوده چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړې او د کونړ خاوره کې وړاندې راغې. په کونړ کې او طالب چارواکي چې دا هم لنوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي د دوی د بیا واکمنې دوه وړاندې پاکستان د کونړ په خاوره کې زیات وړاندې راغلی دی او اوس یې دوی د پرمختګ مخه نیولې ده. په خبره د پاکستان لخوا د غزول شوي اغزن سیم سره خوا کې یې خپلې پوستې جوړې کړې او ورته د سرک په تیرولو کار روان دی چې پر سر یې کله ناکله د پاکستانیو ملیشو سره نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستانیو چارواکو د کونړیانو د دغه خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستان له لورې د یاد ولایت د ځمکې لاندې کولو خبره کوي چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایتونه کوي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندهار کې متشبسې میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي. دغه میرمنې چې د مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د مادیتونو له امله نشي کولی چې د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبان حکومت غوښتنه کړې کله کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي، نور لږ تر لږه د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل، اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبسه ده، څو کال وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 30 ډیرش او 30 میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم مو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واسو، نو موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصادي بیخي ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبسه د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، دی هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلۍ لپاره ډېر سند ډېر سیو دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، د سنټر ستانه شتام سره بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بعد هم خیاطي ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل سند پوره کړو، خپل د کور ووځنې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. خود په تیمانه اخته خو اسی خو هر انجلی هر مال نه چې دانس خو یو شی جوړ کې خپل په پښو باندې ولري شه لکه ما غوښته چې زه بزنس وکم یا بل څه وکم خو چې کله طالبان راغله هر څه مخمن کړی دی
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پر کوي خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلې کمزوري کیږي په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د شوزو پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي
ترنور دونکو د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو درغه وړاندې خبر